د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي راډیو 27 پر لپسې خبرونه هم دې شی به پیل شوې. نن د سیشن به ورځ د 1499 هجری لمریز کال د زمری یا 728 ده چې د 2000 میلادي کال د اگست له 13 سره برابر ده. د افغانستان حکومت د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کېدو کې د ځنډ خبر ورکوي او وایي دغې ډلې له خپله اړخه په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نن د افغانستان د خپلواکۍ د 121 کلیزې د لمانځنې لپاره د هېواد په مختلفو سیمو کې تیاری نیول شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي. خو پیل له خبرونو کوو. بلکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي پوځیانو او دو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هېواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. نن ماښام برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. برج خلیفه چې په دوبۍ کې ده د نړۍ په سطح تر ټولو دنګه ودانۍ ګڼل کېږي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشه محمد صدیق امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي. او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
نن د زمري یا 728 یاد خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزه په افغانستان کې هم په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې، ترکیې، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته د دې ورځې په مناسبت مبارکي ورکړې ده. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي ملګري ملتونه تمه لري چې په راروان مهم وخت کې د افغان ځوانانو غږ لا په اوچت ډول واورېدل شي. ملګرو ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي د ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستۍ پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شوه. د ځوانانو استازي به د یوې کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. تر دې مخکې عایشې خورم پر دې څوکۍ انکار کاوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پاکستان کې پخوانی سفیر عاطف مشال د کرکټ بورډ د مشرتابه له لسته ایستلی دی. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی مشال د بورډ د عمومي رئیس فرحان یوسفزي په لارښوونه نور حق نه لري چې د کرکټ بورډ په مسایلو کې لاسوهنه وکړي. خو عاطف مشال پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تیر کال د لندۍ یا قوس میاشتې پر 15مې د سفارت له دندې له لومړۍ استعفا سره یو ځای د کرکټ بورډ له غړیتوبه هم ولسمشر ته خپل استعفا لیک ورسپارلی و غیر رئیس د کرکټ بورډ غړی نه دی. ښاغلی مشال لیکلي هیله ده د کرکټ بورډ اداره د مفاهیمو او الفاظو په استعمال کې پام وکړي. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي پوځیانو او دوه افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي لومړی یوې ډلې وسلوالو پرون دوشنبه په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې حمله کې د ملیشه ځواک د دوو افسرانو په ګډون درې کسان ووژل شول. د وسلوالو نښتې په نتیجه کې یو سرتیری او دوه افراطي وسلوال هم وژل شوي دي. د هند پولیسو دا په روان میلادي کال کې پر خپلو امنیتي ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. نوې ډلې په وار وار په پاکستان کې ډېری افراطي وسلوال په کشمیر کې په حملو تورنوي. خو اسلام آباد وایي له دغو افراطي وسلوالو سره کوم اړیکه نه لري. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هېواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. الکساندر لوکاشنکا پرون سیشن بي ویل که دغه هېواد نوی اساسي قانون تصویب او ټول پوښتنه وکړي د نوي اساسي قانون پر رڼا کې هم پارلماني هم د ولسمشرۍ او هم محلي انتخابات ممکن کیږي. خو ښاغلی لوکاشنکا پرون په مېز کې کارګرانو ته په وینا کې وویل چې هیڅوک پر ده کومه موضوع په زور نشي تبالی.
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر خلاف په دې هواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې چې لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو، خو ګڼو کسانو ویل چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی و. د دغه دوه ورځنیو خبرو مشري د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی مارشال بیلینګ سلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب کوي. ښاغلی بیلینګسلی پرون په ویانا ته له رسېدو سره سم په خپل یو ټویټ کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو جدي ډیالوګ ته چمتو دی. دواړه قدرتونه د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې پر خپلو پاتې موافقو خبرې کوي. د دغه دوه اړخیز تړون چې د هر ښکېل هیواد د اوږد واټن اټومي سروکو شمیر محدودوي په فبروري میاشت کې مهلت پای ته ورسېد. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو لومړي دوه پړاوونه په جون او جولای میاشتو کې شوي و، خو د دغو خبرو په نتیجه کې د نیو سټارټ تړون په تمدید کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 29. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 20. او کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت وایي که څه هم د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان خوشې کړي، خو دغه ډلې لا هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نن د افغانستان د خپلواکۍ د 121مې کلیزې د لمانځلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې تیاری نیول شوی. په دې اړه به له په کابل کې د وروستیو تیاریو حال خپل خبریاله واخلو. د ژوند رنګونو کې مو هم په کابل کې له یوه ګرځنده هټیوال سره چې د افغانستان بیرغونه پلوري خبرې کړي دي.
اور خدشته چې موږ ډیر خوشاله یو، د خلک د منځي راضي بیرغ مخلي، عوام خلک هم راضي، حکومت هم راضي، نو خلک ډیر خوشالي کو چې بس جشن رول منځو د ملک یو تاغه ده.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین وایي چې د کورونا او باخ پرېدو ته په پام سره په پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کیږي.
که د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به ماسک داخل شي، ډیری به ماسک داخليږي، همدارنګه ډیری پوهنځي ته خلک به ماسک زی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي واشنگټن په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت څاري. د تیاونو ځینې نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې نن د اسد د 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د 121مې کلیزې سره برابره ده. په افغانستان کې په دې مناسبت نن بیلابیل مراسم په پام کې نیول شوي دي. وروسته به په کابل کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او په کابل کې د وروستیو تیاریو په باب به نور ترې واوړو، خو راځو د سولې په د خبرو په وړاندې د نوي خنډونو موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي که څه هم د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان خوشې کړي، خو دغه ډلې په دې برخه کې لا هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون وویل اوس باید طالبان د حکومت پاتې اسیران خوشې کړي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې وخت کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو د پیل لپاره هڅې روانې دي. صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشې کېدو کې د ځنډ خبر ورکوي. ظاهرا عمده دلیل دا شوبل سوی چې د طالبانو له بنده د حکومت پاتې اسیران نه دي خوشې سوي. د جمهوري ریاست ویان ونه ویل چې له طالبانو سره د حکومت څو اسیران پاتې دي. بلخوا د طالبانو د شپږو بندیانو د خوشې کېدو په اړه د استرالیا او فرانسې لخوا د افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې سوي دي. راپورونه وایي چې دغه شپږ کسان د استرالیا او فرانسې د وګړو په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي پرون دوشنبه له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل حکومت د شنیت له مخې د طالبانو په زرګونو بندیان خوشې کړل او د اوږدې مودې لپاره د جګړې په میدانونو کې په دفاعي حالت کې پاتې سو.
موږ ډیره زړورتیا وښوده، د سولې لپاره مو لوی اقدام وکړ او د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان مو خوشې کړل، خو که بل اړخ ته وګورئ طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د مشورتي لوی جرګې د پریکړې او د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې باید د طالبانو 400 پاتې بندیان خوشي کېدلی، خو له دې جملې یوازې 80 تنه خوشي سوي. د پاتې نورو په اړه ملاحظات شته. د جمهوري ریاست ویاند وایي د پاتې بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل سوي چې د صدیقي په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پېښولی سي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې د طالب بندیانو د خوشي کولو ځن د سولې هڅې څومره اغېزمنه وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغان حکومت د اسیرانو نه خوشي کولو او د ځینو طالب بندیانو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو د سولې د خبرو مخه ډپ کړې ده.
د طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اسیرانو خوشي کول هغه موضوع ده چې باید د طالبانو لخوا عملي سي. په عین حال کې د مذاکرو د پیل لپاره هڅې روانې دي چې د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې مذاکرې ژر تر ژره پیل سي.
تر دې مخکې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانانو خپلمنځي مذاکرې شایي د اګست میاشتې پر 13مه یعنی نن سېشنبه د دریو ورځو په مخه پیل سي. طالبان وایي کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشي سي په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرو ته کښېني.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وای که څه هم د طالبانو نږدې شپږ زره بندیان خوشي کړي، خو دغه ډلې له خپل اړخه په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. کابل ته زور له کابله د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان هم د شبه سره وصل دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. نن د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلویم کلیزې د مراسمو لپاره څه ترتیبات په کابل کې نیول شوي دي؟
مننه نوري صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سلویمې کلیزې په مناسبت په کابل کې هم دولتي هم ولسي تیاری شته دی. د کابل ښار اکثره واټونه د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي دي. د ښار په واټونو بېګا هم څراغونه چې د افغانستان د بیرغ په رنګونو باندې ول دا لګول شوي ول. په یو شمېر ځایونو کې فرهنګي پروګرامونه ول، کنسرتونه ول، دغه شان یو شمېر فرهنګي پروګرامونه د پخوا ترتیب شوي دي، او حتی ځینې کسان ځینې هنرمندان له بهره راغوستل شوي دي. له خیبر پښتونخوا هم د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې شکیلا ناز راغوښتل شوې ده چې نن شپه به په ځینې کنسرتونو کې برخه واخلي. نور پروګرامونه هم شته دی. دا اوس چې زه د کابل ښار په یو واټ باندې ولاړ یم، هغه سلیبریټي چې هر دی نه چې د واټ دوه خواو ته هغه حکومتي کوم څه دا دي چې یو دغه د افغانستان بیرغونه باندې پوښل شوی دغه واټ کومې موټرې چې تیریږي د واټ پر سر باندې دوی هم په خپلو موټرو باندې د افغانستان جنډې لګولي دي، د افغانستان بیرغونه لګولي دي. یعنې د حکومتي تدابیرو تر څنګ ولسی تدابیر هم شته، تیاری هم شته، او خلک هم هر کال په دغه ورځ په ډېر شوق سره لمانځي. البته یو څه یادول وړ دي چې تیر کال دا چې سلمه کلیزه وه تدابیر ورته زیات ول، ډېر مثلا تیاری ورته نیول شوي وي. سږ کال هم نیول شوي دي، ولې په سلمه کلیزه کې ورته تدابیر او تیاری ډېرې زیاتې وي. بلې ریسر،
بله تورمان صاحب، سکل د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې کورونا او با خپره شوي ورسره هم سخت محدودیتونه لګول شوي. آیا داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې دغه مراسم به یو څه محدود وي، که دولتي وي او که د خلکو لخوا لمانځل کیږي یا د مدني ټولنو لخوا؟
نه، زه فکر کوم چې دغه کورونا ویروس د خپرېدو برخې ته چندان پام نه دی شوی، ځکه بېګا چې کوم کنسرتونه په کابل کې په دې مناسبت باندې شوي ول، هلته هغه ولیدل شول چې هغه ټولنیزې فاصلې چې وي هغه هم په پام کې نیول شوي او خلکو ماسکونه هم نه ول کارولي. دغه شان نن هم د چې ګورم ماسکونه خو هیچا نه دي لګولي، ځکه یو کابل کې ګرمي هم دفته زیاتره، شاید دا هم لامل وي چې خلکو ماسک لرې کړی وي، کمې کاروي، او غیر له هغې هم د کرونا ویروس سره پېښې چې را کمې شوي دي، دغه تدابیر خلک هم ډېر په پام کې نه نیسي. یو بل څه چې وي هغه د امنیتي تدابیرو موضوع ده. نوري صاحب، چې امنیتي تدابیر له پرون راهیسې ډېر شدید دي په کابل کې، د ښار په واټونو باندې ځای ځای پولیس لیدل کېږي، په څلورو لارو کې امنیتي چک پوینټونه جوړ شوي دي، او دغه د افغانستان امنیتي ارګانونه غواړي چې خلک په امن فضا کې او د امنیت په فضا کې دا د نن ورځ ورمانځي. بله نوري صاحب.
بله اجمل تورمان، له تاسو مننه. له کابل د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان، چې د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې لپاره د مراسمو د تیاریو له حاله خبرولو. د ازادي رادیو اوري نن په خبرونو کې به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې د مراسمو حال درکړو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نېشنل ریویو خبرونې د سی ان ان تلویزیون شبکې پر هغه وروستي راپور لیکنه کړې چې وایي ایران طالبانو سره تړلو وسله والو ته د امریکا پر پوځي اډو له برید وروسته نغدي انعامونه ورکړي دي. دا مسله د سی ان ان تلویزیون شبکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له خولې راپور تکړه. لیکنه وایي د امریکا استخباراتو ارزونې ښودلې چې د یوه بهرني حکومت لخوا تمویل شوو وسله والو تیر کال په لږ تر لږه شپږو بریدونو کې برخه اخیستې، چې پکې په 2019 میلادي کال کې په باګرام کې د امریکا پر هوایي اډه برید هم شامل دی. په دې برید کې 2 تنه ملکیان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. که څه هم د دې بهرني حکومت نوم پټ ساتل شوی، خو سی این این د دو استخباراتي چارواکو له خولې ویلي چې د دې پیسو ورکولو تر شا ایرانو. د هیل ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور لیکلی او وایي د بګرام برید په عراق کې د ایران د قدس ځواک د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت مخکې و. دا لوړ پوړی ایرانی جنرال د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په لیکنه کې ویل شوي چې هم د اوسنۍ ادارې یو چارواکي او هم یو پخوانی امریکایي چارواکي سی این این ته ویلي د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې پر قاسم سلیمانی د امریکا د برید د توجیه د یوې برخې په توګه یادې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي و د روسیې د پوځي استخباراتو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وژلو پر سر نغدي جایزې منلې وې. هم طالبانو او هم روسیې دا راپور رد کړی و. د لمل د بین الافغاني خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي چې د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو بهیر د بین الافغاني خبرو پیل ناڅرګند کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې د لاسلیک شوي د وهیر تړون له مخې دا خبرې اترې باید د مارچ په 10 پیل شوي وای، خو ظاهرا د 5000 طالب بندیانو په خوشې کېدو کې خندو ځنډ د بین الافغاني خبرو پیل هم ځنډنی کړی دی. ازادي رادیو اوري. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین وایي په پوهنتون کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیول کېږي. د افغانستان کابینې 12 ورځې وړاندې پوهنتونونو ته اجازه ورکړه چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیرته فعالیت پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د تحصیلي بنسټونو او محصلینو لخوا د سپارښتنو پام کې نیول الزامي دي او سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال ډیوه ناظر په راپور کې
په داسې حال کې چې د پوهنتونونو له بیا پیل نږدې 12 ورځې تیریږي، خو په یو شمیر پوهنتونونو کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کیږي. افغان حکومت د روغتیایي سپارښتنو د عملي کولو په شرط د لوړو زده کړو بنسټونو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د پوهنتونونو په داخل کې د ماسکونو اچول، د میکروب ضد موادو استعمال، ټولنیز واټن ته پام، او په ټولګیو کې د میکروب ضد موادو شیندل هغه سپارښتنې دي چې د عامې روغتیا وزارت یې اړینې یادوي. د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د زده کړو ټول بنسټونه د دې سپارښتنو په عملي کولو مکلف دي او ځانګړې کمیټې به له دې بهیر سره نه وکړي. خو داسې ښکاري چې د کابل پوهنتون محصلین دا سپارښتنې په سمه توګه نه عملي کوي. یو شمیر محصلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې حتی مسؤلین هم دا موضوع جدي نه ګڼي. د دې زده کوونکو له ډلې میر افغان مخلص او زینب ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کابل پوهنتون په دروازه کې داسې کوم قیدات نشته چې څوک به ماسک داخل شي. ډیرای بے ماسک داخلیږي، همدارنګه ډیرای پوهنځیو ته خلک بے ماسک ځي. په ځینو پوهنځیو کې په ټوله کې مراد شوي او په ځینو پوهنځیو کې بله بده مرغه چې نه دي مراد شوي.
لکه څنګه چې ویل کېده چې پوهنتونونه به شروع سي، همدارنګه مکاتب به شروع سي او صحي لارښوونې به په پام کې ونیول سي. هماغه رقم ونه سول. لکه څنګه چې اوس موږ ګورو، فاصلې په نظر کې نه نیول کېږي، همدارنګه سینیټایزر یا صابون چې نه استفاده نه کېږي، دستکش او داسې نور شیانه، یعنی صحي نکات دلته نه مراعت کېږي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي مشره جاویدې احمدي ازادي راډیو ته وویل، د پوهنځي مسؤلینو استادان او محصلین د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو مکلف کړي، خو دا سپارښتنې د پوهنتون انګړ کې نه عملي کېږي.
مونږ د ټولګیو او فاکولټي دننه هر څومره په دې ټکو ټینګار او ترمنځ واټن رامنځته کړو، خو د پوهنتون انګړ کې دا کار نشو کولای. هلته اجتماعګانې لویې دي. له 1200 تر 1500 محصلین یوې حلقې کې راټولېږي، ماسکونه نه کاروي او یو بل غېږو کې نیسي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول د لوړو زده کړو بنسټونه د صحي سپارښتنو عملي کولو باندې کلفتی. د دې وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل، د سرغړونکو بنسټونو سره به جدي او قانوني چلند وشي.
د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره باید پوهنتونونو او ټولګیو کې حضور پیدا کړي. د محصلینو او بنسټونو لخوا سرغړونې دوام وکړي، د لوړو زده کړو وزارت به ورسره جدي چلند وکړي.
د ښاغلي فرزان په خبره د میکروب ضد مایع او نورو روغتیایي موادو چمتو کول د تحصیلي بنسټونو پورې اړه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای واشنگتن په بیلاروس کې روان وضعیت چې هغه ناوړه بللی په دقت څاري. ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بیلاروس کې د اپوزیسیون پراخې مظاهرې روانې دي. جزئیات سالی محمد سالی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په بیلاروس کې روان وضعیت ناوړه وباله او وی ویل چې واشنگتن به دغه وضعیت په دقت څاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9مې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته هر ورځ مظاهرې کیږي. د دغه هیواد د ټاکنو کمیسون ویلي چې دغه ټاکنې په لوی اکثریت مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ګټلې دي. اپوزیسیون ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې او مظاهرچیان د پولیسو له سختو فشارونو دغه ورځ د زرګونو مظاهرچیانو له توقیف کېدو سره سره د لوکاشینکا لرې کېدو لپاره خپل ږغ پورته کوي. په دغو مظاهرو کې کارګرانو هم برخه اخیستې ده. په دغه ټاکنو کې سوتلانا تسیخانوفسکایا د اپوزیسیون عمده کاندیده وه چې د نتایجو تر اعلان وروسته لیتوانیا ته وتښتېده. هغې پرون دوشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې لوکاشینکا ته په خطاب کې وویل،
موږ یو مټی یو، ته باید پوه سې. موږ به دې په هغه صورت کې ومنو که ارادې دې پاکې وي او په صادقانه ډول پښیماني وښیې.
الکساندر لوکاشینکا پرون په پلازمینه مینسک کې د ټراکټورونو د کارځای کارګرانو ته په وینا کې وویل،
تاسو د غیر عادلانه ټاکنو خبرې کوي او عادلانه ټاکنې غواړئ.
په دې وخت کې د خلکو له مان څخه یو سړی وویل، هو داسې ټاکنې چې ته پکې نه یې. لوکاشینکا په ځواب کې وویل،
زه دا پوښتنه ځوابوم، موږ ټاکنې وکړې، تر هغو چې زمو ملکړی نه یم نورې ټاکنې به نه کیږي.
خو الکساندر لوکاشین کا څو ثانی وروسته خپل نظر بدل کړ او وی ویل په بیلاروس کې نوې ټاکنې په هغه صورت کې ممکن دي که نوې اساسي قانون تصویب او توشیح سي. تیر یکشنبه هم د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په زرګونو مظاهرچیان لارو سړکونو ته راوتلي و چې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستره مظاهره ګڼل سوې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی نن ماښام په دوبۍ کې برج خلیفه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت د افغانستان په ملي بیرغ رڼا شي. نن د زمري یا اسد د میاشتې 28 د خپلواکۍ د بیا ګټلو 121 کلیزه د افغانستان په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي. یوناما په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازي په توګه د ښکلا زدران د ټاکل کېدو له کبله مبارکي ویلې ده. ملګری ملتونو ته د افغان ځوانانو د استازي ټاکلو لپاره د سیالۍ وروستی پړاو پرون په کابل کې وشو چې په نتیجه کې ښکلا زدران دغه مقام ته وټاکل شوه. د هند پولیس په سرینګر کې د خپلو څلورو امنیتي غړو او دوو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بیلاروس ولسمشر وایي د ولسمشرۍ لپاره بیا انتخابات په هغه صورت کې کیدای شي چې لومړی په دې هیواد کې نوی اساسي قانون تصویب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د هغه تړون برخلیک لا هم نه دی معلوم چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب. جوړ صاحب خیر خیر او خیرات طبیعت خدای منګ د مکریان سیاستوق د قانونم قصابی د پلار او ډیر وخت کی چې منګ دلته قصابی لرو خوشیال لاله او ریان لاله او میخیال لاله بس خیر او خلاص نو.
څو کال به کیږي چې تاسو قصابی کوئ؟
منګ د نکاو د پلار نه قصابی است خورک.
یعنی تاسو په خپل نظر باندې به تر دې دمه تاسو څو نه حیوانات ذبح کړی وي؟
یار غن الله پاک پیږي چې دا مال حلال ده، دا ډیر ښه شی ده، دا حیوانات شه ده، دا مال حلال ده، دا بخې نه کمیږي خورک که خوسی ده، که وری ده، که میگی دی، که وزی دی، دا زخر دیر ده، دا حلال مال ده کنه. روزانه کم از کم دا روزانه 5000 مال په د کابل کې حلالیږي، مسلخ کې حلالیږي، قصابان حلالیږي، مالون حلالی، بس دا حلال مال ده خورکی.
اول واری چې تاسو مال ذبح کړ څو کلن وی او څه احساس مو درلود؟
من پکې په خوا خلک شو، اول خو وضو کول، بیا د مالون حلالی، اوس خلک لک ما شومان دی علالکان دی، بس من چې سپینګیره شو بس علالکان دی او سلالایی تکبیر پکوي، تکبیر پکوي وایو الله اکبر ولله والحمد تکبیر از ابراهیم خلیل الله زبه کنه.
په تیر ودان سره دی افغانستان د خپلواکۍ د المنزلو په مناسبت مو په کابل کې یو هټیوال سره خبرې کړې د ژوند رنگونو په دی خبرونه کې اوري.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورور، انم د چدی او د کمزی اوسیدون کای؟
هنم الحمدلله دی لغمان اوسیدون کای. ما درغله مد جشن بارکی بس بیرغ مره خرسو.
ډیر ښه. و زه ګورم تا ډول ډول بیرغ راوړی دی، د افغانستان ملي بیرغ خرڅوي، تا خپلم د بیرغ خولۍ په سر کړی ده. دا راته ووایه چې د ازادۍ د دغه جشن په اړه باندې پوهیږي چې دغه ازادي چا اخیستې ده؟
دا جشن ازادي د جشن د غازی امان الله خان برکې نو خدشته چې موږ ډیر خوشحاله یو. د خلک منځي راځي بیرغ مخلي، عوام خلک هم راځي، حکومتي هم راځي، نو خلک ډیر خوشحالي کو چې بس جشن لمانځو د ملک یو.
څوک در نډیری بیرغ اخلي د جشن د پاره استقلال د پاره؟
راضي عوام خلک هم راضي، عوام زیات اخلي، زیات راضي. څوک په مخ باندې بیرغ وهي، څوک چې دا خولېګان نشته، څوک په مکمل موټر هم بیرغ کوي، زیات خلک عوام راضي.
تا خپل هم په غاړه یو ټاپه وهلې ده، د افغانستان د بیرغ رنگونه دي؟
او دا وې ولنه وهله مې دا بس خوشحالي کو چې رقم بیرغ خسته جوړو بس ډیزاین پر ډیزاین وو په مخ باندې
زونانې په مخونو په بازوګانو به وې
او راضی دلتا زیاتره خلک راضی وسو کوي په مخ راته وسو کوي په لاسو راته و سو بیرغ اخلي په لاسونو کې خوځي را خوځي سو کې مو موټر پر تړي
اها تخپل څه احساس لري خپل دې ام خولې په سر کړی دا بیرغ او هم دې ټاپا وهلې دا خپل څه احساس لري ازادي ته خوشاله
ولن زه د ما ملک د ز ما په اسکریم کړه دا زه غواړم چې ما ملک د خدای پاک جوړ کړي